یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
احمد شیبریم د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه په تخنیکی برخه کې شمشاد زادران را سره مرستندوی دی سلامونه په دې خبرونه کې به وړاندې واوري چې په افغانستان کې د شخړو د راکمېدو په ارتباط نوې هلې ځلې شوې دي او هیلې زیاتې شوې دي چې شایي په افغانستان کې طالبان له دې سره موافقه وکړي چې شخړې راکمې کړي د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه له سالی محمد سالی څخه اورو
په کندز کې د ماین په چاودنې کې 15 ماشومان وژل شوي دي. د سالنګ لویه لار بیرته د ترافیکو پر مخ پرانستل سوه. د شاوخوا 15 دولتونو او حکومتونو امنیتي رهبران او ډیپلوماتان نن د منشن په امنیتي کنفرانس کې برخه اخلي. د کورونې چارو وزارت وی په کندز ولایت کې د ماین په چاودنې کې 15 ماشومان وژل شوي دي. د وزارت ویان وی دغه ماین د وسلوالو طالبانو لخوا د دشترچی ولسوالۍ په شهروان کلی کې د مولوي احمد مدرسې مخې ته ځای پر ځای شوی و. د وزارت ویان نصرت رحیمی نن په ټویټر کې لیکلي چې په چاودنې کې 3 نور ماشومان ټپیان شوي. هم د دې پیښې په اړه وسلوالو طالبانو څه دي ویلي؟ د بغلان امنیه قمندانۍ وایي چې د وسلوالو طالبانو هغه سر ګروپ نیول شوی چې 2 کاله په دغه ولایت کې تروریستي فعالیتونه کول. چارواکي وایي نیول شوی سر ګروپ سرور نومیږي چې په کاروان مشهور وو او په بغلان کې پر افغان ځواکونو په 2 تروریستي بریدونو کې لاس درلود. د بغلان د امنیې قمندانۍ ویان احمد جاوید بشارت نن جمعه رسنیو ته په یو لیږلي ویډیوي کلیپ کې ویلي چې دغه کس له پاکستان څخه را روان و چې ونیول سو.
مدت چندین ماه در کشور پاکستان بودن، دوباره به ولایت بغلان در مسیر شهرا توسط کارمندان مدیریت توریسم قمندانی همه ولایت بغلان بازداشته و خودش در جرمشون اعتراف نموده.
د بغلان د امنیه قمندانۍ ویان وایي چې د وسلوالو طالبانو نیول سوي سر ګروپ په مرکزی بغلان کې تروریستي فعالیتونه کول. وسلوالو طالبانو په دې اړه تبصره نه ده کړې. د سالنګ لوی لار چې د درنو واورو او شدیدو بادونو له کبله تړل شوې وه بېرته تېره شپه د ترافیکو پر مخ پرانیستل سوه. دغه لاره یوه شپه او یو ورځ تړل سوې وه چې له کبله خلکو ورباندې تګ راتګ نه سوای کولی. د امریکا غږ راډیو په حواله د سالنګونو د ساتنې او څارنې رئیس د امیر احمد امرخیل نن ویلي چې په تیرو 46 ساعتونو کې څه باندې لس وارې واورې ښویېدلې دي. ښاغلي امرخیل په دې لړ کې د مالي او ځاني زیان په اړه څه نه دي ویلي؟ د شاوخوا 15 دولتونو او حکومتونو امنیتي رهبران او ډیپلوماتان نن د منشن په امنیتي کنفرانس کې برخه اخلي. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون، د کاناډا صدر اعظم جستین ترودو او د ناتو سرمنشي یانس ستولتنبرګ به هم په کنفرانس کې برخه اخلي چې تر یکشنبې دوام کوي. په عالي رتبه ډیپلوماتانو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو، د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی او د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف شامل دي. دغه کلنی کانفرنس نن په داسل کې پیلېږي چې د امریکا او اروپا ترمنځ اړیکې ترنګلیسي وي. دغه اړیکې په 2003 میلادي کال کې هم د عراق د جګړې پر سر د باسونو پر مهال ترنګلیسي وي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی هم د منشان په امنیتي کانفرنس کې د ګډون لپاره جرمني ته تللی دی. جمهوري ریاست ویلي چې ولسمشر غنی به د کانفرنس په څنډه کې د نورو برخوالو هیوادونو له چارواکو سره د افغانستان پر سوله، امنیت او نورو موضوعاتو بحث وکړي. د امریکا د عدلی وزارت د ټکنالوژي چینایي شرکت هواوی تورن کړی چې د ایران له رژیم سره د موترزانو په څارلو کې مرسته کړې ده. د دغه وزارت لخوا د لګېدلو تورونو په پاڼه کې چې پرون خبره شوه، هواوی شرکت هم دغه راز د امریکا د ټکنالوژي د شپږو شرکتونو د اسرارو په غلا کولو هم تورن شوی دی. د امریکایي څارنوالانو په وینا هواوی شرکت د څارنې داسې وسایل د ایران د رژیم په واک کې ورکړي چې له مخې یې هغوی تیر کال د ایران اعتراض کوونکو د ایرانی اعتراض کوونکو د څارنې وړتیا ترلاسه کړې وه. د ټکنالوژۍ دا ستر چینایي شرکت لا د مخه پر ایران د بندیزونو څخه د سرغړوي په برخه کې بانکونو ته د درواغو ویلو له تورونو سره مخامخ دی. هواوی شرکت په یوه اعلامیه کې چې پرون پنجشنبه خپره شوې ده ویلي چې دغه تورونه بې اساسه دي او دوی ردوي. او د هغې له لهاندې سیاحتي بیړۍ سپرلیو ته په کمبودیا کې له بیړۍ څخه د کښته کېدو اجازه ورکړل سوه چې د کرونا وایرس له بیرې په آسیایي هیوادونو کې له بندرونو شړل سوې وه. د کمبودیا صدراعظم هون سین نن جمعه د دې بیړۍ لومړنیو هغو سلو سیلانیانو ته هرکلی ووایه چې په سمندر کې له 2 اونیو له لهاندۍ وروسته د دې هیواد په سیهانوک ویل بندر کې وچې ته کښته سول. ټاکل سی و چې د وستردام په نوم دغه بیړی د 2250 سپرلیو او عملی سره 14 ورځې په ختیځه آسیا کې وګرځي. دا سفر له هانګ کانګ څخه پیل شو او د فبروري 14 باید د جاپان په یوکوهاما کې پای ته رسیدلی، خو په جاپان، ګوام، فلیپین، تایوان او تایلند کې ورته له دې بیرې چې ګوندې په کورونا وایرس اخته کس په کې دی د داخلېدو اجازه ورنه کړل شوه. دې وایرس تر اوسه پورې په چین کې نږدې 1400 کسان مړه کړي او 35000 زیات نور ورباندې اخته سوي دي. کمبودیا چې د چین نږدې متحد ګڼل کیږي او له پیکینګ څخه زیاتې مرستې ترلاسه کوي، تېره اونۍ وویل چې دغه بیړۍ د دې هیواد په سیا نوکوویل بندر کې لنګر اچولی دی. د کمبودیا صدر اعظم ویلي چې دا کار یې په بیړۍ کې د موجودو کسانو بشري حقونو ته د درناوي په خاطر کړی دی. وروسته له هغې چې د دې هیواد روغتیایي چارواکو وویل چې په بیړۍ کې په کورونا وایرس د اخته کېدو هېڅ پېښه ونه موندل شوه، چارواکو ویلي چې د بیړۍ ټولې سپرلۍ دغلته کښته کېدلی سي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12.5 او اف ام 3.5 اورېدلی شي. د خبرونې په دوام به واورئ چې په افغانستان کې د شخړو د راکمېدو هڅې ګړندۍ شوې دي. بلور ته په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو شارج د افیر وایي د تاوتریخوالي له کمېدو د امریکا هدف دا دی چې اوربند ته ورسی شو.
I think that we basically have the same view. We want a ceasefire.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري. دا موسیقي اوس په نورستان کې غلې شوې ده. لسیز مخکې لا دود و چې مړیو ته بشغې ده. د زمرای زما حق پروګرام هم لرو او پکې د افغانستان د انتخاباتو د نتیجو د اعلان د لارې د خنډ پاړه اورېدلی شي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي چې د دې میاشتې تر اخیره شایي د سولې موافقه وشي. نن د فبروري 14 ده، یعنی دوې اونۍ وروسته تقریبا. بل لور ته د افغانستان له دننه نن د شخړو او جګړو د لویو پیښو راپور نه لرو. موضوع په کابل کې زموږ خبریالې فیروزې عزیزي تعقیب کړې ده. له دې به واورو فیروزه جانې، د تاوتریخوالي د راکمېدو په اړه تازه څه دي؟
ډیره زیاته مننه شیبر صاحب، سلامونه تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو قدرمنو اورېدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو مو په خبرو کې وویل، تازه د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ له یوې راډیو سره، البته د دې راډیو کوم نوم چې دی آی هارت راډیو سره، دوی په مرکه کې پرون ویلي، یعنی د فبروري په 13 چې دوی له طالبانو سره موافقې ته نږدې شوي دي او فکر کوي چې په راتلونکو دوه اونیو کې به دا معلومه شي چې دوی سره دا موافقه لاسلیک کیږي که نه. البته همدارنګه ما په خپله چې تر اوسه کوم خبرپاڼې څرلې دي پر د طالبان لوري یا د هغوی رسمي ټویټر پاڼې، پرون مکمل ورځ د هیڅ یو برید په اړه خبر نه ده خپور شوی. او همدارنګه دلته په کابل کې کوم کسان چې په سوشیل میډیا باندې خواله رسنیو باندې فعال دي او یا هم طالبان ته نږدې کسکنی کړي دي چې واضح یعنی عملا تاوتریخوالی یا د تشدد راکمېدل محسوس کیږي. خو موږ په دې اړه طالبان وړاندویانو ته خپل پیغامونه ایښي دي، خپلې پوښتنې مو ورسره مطرح کړي دي، خو تر دې دمه هغوی موږ ته ځواب نه دی راکړی چې دا.
بله، ټلیفوني رابطه مو له کابل سره قطع شوله. البته د همدې په د تاوتریخوالي د راکمېدو په ارتباط د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر مارک اسپر په بروکسل کې پرون خبریالانو ته وویل چې د یوې اونۍ په مخه د شخړو د راکمېدو په ارتباط خبرې شوې دي او کله چې شخړې راکمې شي بیا به د پوځیانو د وتلو په اړه خبرې پیل شي. فیروزه جان، څنګه اوس مې آواز اوري؟
بله،
ټلیفون کې مخکې ستاسو غږ قطع شو. ما د مارک اسپر خبره هم یاد کړه چې هغه ویلي دي چې د یوې اونۍ په مخه به شخړې راکمې شي. تاسو ویلي چې تر اوسه پورې کوم راپور تاسو د جګړو د دې نه لري، لیکن دا موضوع مو د افغانستان د حکومت له امنیتي چارواکو سره نه شریکه کړې چې هغوی څه وایي.
بله، دا موضوع مو سره شریکه کړې ده چې برسه بالکل تر اوسه، خو البته موږ سره د کورنیو چارو وزارت له لوري وویل چې دا موضوع باید یعنی هغه راجع کړی چې دفاع وزارت خبري وکړي، خو دفاع وزارت تر اوسه د مونږ پښتون ته ځواب نه درکړی، یا مونږ غاړي کې ته ځواب نه درکړی چې په دې اړه څه وایي. خو تازه د افغانستان د کورنیو چارو وزارت له خبريالانو سره امداوس یو موضوع شریک کړه، هغه دا چې دوی په قندوز ولایت کې د یوې مدرسې په مخ کې د طالبانو لوري، البته دوی دا کوي چې دا ماین به طالبانو یې شوي، د یو ماین د چاودنې له امله د 15 ماشومانو وزل کېدل یادوي. هغه څه چې مونږ بیا هم باید ویم چې د طالبانو سره طالبانو له ویاندویانو سره شریک کړي او تر اوسه یې پاره ځواب نه ورکړی سوی، او دا هم معلومه نه ده.
بله،
د سیمه ایزو چارواکو بیا خبریالانو ته دا هم ویلي چې دا ماین د سې شنبې د ورځې وو.
او کېدشت چې د افغانستان د حکومت مسولو کسانو د دې له خطر هم څه خبر نه وي کړی، تر اوسه پورې رسمن دا اعلان نه دی شوی چې شخړې به طالبان راکموي، او په دې برخه کې رسمي موافقه تر دې دمه نه ده شوې. همداسې ده؟
بله 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 شي بس بله بالکل. لکه څنګه چې تاسو ویلي، تر اوسه دغه مسایل چې مونږ یې ماتره کړل، د شخړو یا د تشدد د راکموالي په اړه رسمي څه نه دي ویل شوي. حکومت چې نړیوال همدارنګه د امریکا چارواکي، د امریکا د دولت یا د حکومت چارواکي په خپل خبرو کې هغه مسایل چې ماتره کړي دي مونږ له تاسو سره شریک کړل، او مونږ هڅه کوو د ورځې په لاس کې په دې اړه لا زیات جزئیات ولرو.
فیروزه جانې، مننه چې په خبرونه کې را سره وې. د سولې موضوع بیا هم تعقیبو لې خبرتیا ورسته په کابل کې د امریکا د سفارت د شارج د افیر څرګندونې لرو.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو د سفارت شارج د افیر وایي اوربند ته د رسیدو یوه لاره دا ده چې افغانان په جدي او اساسي ډول د تاوتریخوالي کموالی وویني او احساس کړي. راس ویلسون د راډیو د نړیوالې ورځې په مناسبت پرون له ازادي راډیو سره په یوې ځانګړې مرکه کې وویل چې په دې ارتباط موږ له افغان دولت سره ګډ نظر لرو. نوموړي په دې مرکه کې دغه شان د افغان ټاکنو په اړه هم خبرې وکړې، او ویې ویل چې افغان ډیموکراتیک بنسټونه د دې وړتیا لري چې ټاکنیزې ستونزې هوارې کړي. له ښاغلي ویلسن سره دا مرکه په کابل کې زموږ همکار سمی مهدي کړي.
ښاغلی سفیر ویلسون، مننه دا چې د راډیو نړیوالې ورځې په مناسبت د دا ډول خبرو فرصت راکړ. د لومړۍ پوښتنې په توګه غواړم پوه شم چې په قطر کې له طالبانو سره د سولې په خبرو کې وروستي جزئیات څه دي.
په لومړي سر کې تاسو سره له لیدنې او ستاسو له اورېدونکو سره له خبرو خوشاله یم. غواړم له دې فرصت نه په استفادې د هغو سرتیرو کورنیو ته چې هیواد ته د ویاړلې خدمت په لاره کې په وروستیو حملو کې په ننګرهار او کابل کې وژل شوي تسلیت وایم. البته له طالبانو سره له یوې مودې راهیسې خبرې روانې دي، او تمرکز پر دې دی چې یوه موافقه ترلاسه شي او په تاوتریخوالي کې د پام وړ کموالی راشي، هر اړخیز او تلپاتې اوربند وشي، څو د افغانستان د بېلابېلو ډلو ترمنځ مذاکره وشي، او بلاخره هغه تاوتریخوالی چې دغه هیواد یې ویجاړ کړی پای ته ورسیږي.
خلک غواړي ډېر پوشي چې په دوحه کې څه روان دي. په کابل کې ستاسو سفارت او سفیر خلیلزاد خلکو ته له جزئیاتو ورکولو ډاډه کوي. ولې د جزئیاتو له ورکولو ډاډه کوي؟
I think I'd take issue a little bit with the question. I think we've been pretty clear over the period of months, many months, years, that this has been going on.
هغه چې تاسو یې وایئ د پوښتنې وړ دی. فکر کوم دا موضوع د میاشتو او حتی یو کال په جریان کې وه. موږ په دې هڅه کې یو چې د طالبانو له اړخه له ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره ضمانت ترلاسه کړو. د اوربند د غوښتنې په هڅه کې یو. د افغانانو ترمنځ د داسې تفاهم غوښتونکي یو چې سیاسي تفاهم رامنځته کړي. همداشان د تاوتریخوالي او په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د راکمولو غوښتونکي یو. موږ په دې برخه کې په ډېری مواردو کې ډېر خلاص او شفاف یو. سفیر زلمی خلیلزاد په بیا بیا د رسنیو لغړو او همداشان له مدني ټولنې سره لیدکاته کړي. خلک د مذاکراتو د څرنګوالي په اړه په جریان کې اچولي. په واضح ډول په ټولو حساسو مذاکرو کې د جزئیاتو ځینو برخو ته باید د توافق تر نهایي کېدو پورې منتظر پاتې شو، او باید ووایم چې موږ د امریکا د اهدافو په اړه ډېر وضاحت درلود.
بله، تاسو یوازې د څلورو اساسي عنوانونو په اړه واضح وایئ. خو موږ یې د جزئیاتو په اړه هیڅ هم ونه اورېدل.
زه فکر کوم چې سفیر خلیلزاد صمیمانه هڅې کړي چې د افغانستان له خلکو سره په خلاص رښتینې نیخ په نیغه ډول چې څه ډول غواړو هدفونو ته ورسیږو خبرې کړي. د وخت په تېرېدو سره به یې جزئیات رابرسېره شي، خو زموږ د اهدافو اساس د خلکو لپاره ډېر څه روښانه دي او باید ول هم همداسې.
موږ د تاوتریخوالي د راکمولو د موضوع په اړه ستاسې او د ولسمشر غني د دریځ ترمنځ د واټن شاهدان یو. هغه د اوربان غوښتنه کوي او ستاسو یو شمېر اروپایي همکارانو د هغې له دریځه ملاتړ هم کړی. دا دوه لیدلوري څنګه نږدې کېدای شي؟ او آیا فکر نه کوئ چې دا د نظر اختلاف به مذاکرات متاثره کړي؟
فکر کوم موږ هم په ورته نظر یو، موږ هم اوربند غواړو، خو پوښتنه دلته ده چې څنګه ورته رسېږو. موږ دې پایلې ته رسېدلو یو چې اوربند ته د رسېدو یوه لاره د لومړي ګام په توګه دا ده چې د افغانستان ټول خلک په جدي او اساسي ډول د تاوتریخوالي کموالی وویني او احساس کړي چې رښتیا هم طالبان سولې ته اراده لري چې له نورو سره یې وکړي. خو که چېرې داسې اراده ولرو، نو هدف ته د رسېدو یوه لاره ده دغه دوه هدفونه له یو بل سره په ټکر کې نه دي. فکر کوم موږ له افغان دولت سره په دې اړه ګډ نظر لرو.
خو افغان دولت د تاوتریخوالي د کموالي په اړه ستاسو نظر د پوښتنې وړ بولي. دوی وایي د تاوتریخوالي د کموالي مانا څه؟ یعنی د یو څو کسانو کم وژل یا په یو یا څو ښارونو او کلیو باندې د بریدونو کموالی؟ افغان دولت ستاسو نظر په اساس کې د پوښتنې وړ بولي.
له دې پوښتنو خبر یو. تر یوه بریده په همدې دلیل موږ په جدي او اساسي بڼه د داسې تاوتریخوالي د راکمولو غوښتنه کوو چې ټول افغانان احساس کړي. په وژنه او مړینه کې د پام وړ کموالی راغلی. فکر کوم چې له 13 کالو تاوتریخوالي وروسته چې زیات شمېر خلک پکې وژل شول، ټول د پام وړ تاوتریخوالي د کموالی غوښتونکي دي.
د تاوتریخوالي راکمول څنګه اندازه ګیری کوي؟ ستاسو په نظر په کومه کچه د تاوتریخوالي کموالی د جدي او پام وړ تاوتریخوالي د راکمولو په معنا ده؟
نه غواړم د کچه بحث ته داخل شم. داسې به وي چې ټول احساس کړي ژور، تلپاتې او دوامدار، او هم سره یو ځای د افغانانو ترمنځ مذاکرات پیل شي او تلپاتې اوربند وشي.
افغانستان هممهاله دوه بهیرونه مخ ته وړي، ټاکنې او له طالبانو سره خبرې. آیا فکر کوئ چې د ټاکنو ګټونکي به له طالبانو سره خبرو کې ستاسو با اعتباره
شریک وي؟
Look, we've invested a lot of time and money and support.
وګورې موږ د وخت مالی او ځاني اړخه په کافي توګه د افغانستان په ولسواکۍ پانګونه کړې. افغانستان پیاوړي دیموکراتیک بنسټونه لري. له شک پرته د ټاکنو په موارد کې ستونزې شته. په دې اړه لما تاسې غوره پوهیږئ. موږ له دواړو کمیسیونونو سره کار کوو، څو خپلې دندې په ټاکلي وخت او همداشان په عادلانه او بې پرې، شفاف او د افغانستان د قوانینو سره په بشپړ مطابقت ترسره کړي. موږ تمه لرو په واقعیت کې امریکا دا انتظار لري، عادلانه شفاف ټاکنې د افغانستان له قوانینو سره په مطابقت چې ټولو افغانانو ته د منلو وړ وي وشي. موږ هم له همدې ډول پایلو سره کولی شو کار وکړو.
خاغلی خلیلزاد وار وار ویلی چې سوله ورته لومړیتوب لري، نه ټاکنې. آیا تاسو له نوموړي سره په دې اړه هم نظر یې؟
Do you share the same vision with him?
I think from our point of view, from
زموږ په نظر موږ د سولې په بهیر کې پر مختګ ته او همداشان په افغانستان کې ولسواکۍ بریالیتوب ته اړتیا لرو. موږ دغه دواړو ته اړتیا لرو.
I'm sure you're aware of the
Dada yam che tasi da Afghanistan pa ara da Joe Biden da sargandawano pa ara khabar yai da go sargandawano dal taghbargununa ra para wali tasi pa di ara ts nazar larai.
Well, I don't want to get too far into a campaign rhetoric that's in the United States. I would offer this.
نه غواړم په انتخاباتي مبحث کې ورګډ شم. زه غواړم ووایم وړاندې له دې چې زه دلته راشم، پلازمینې ته ولاړم، هلته مې زیاتو کسانو سره ولیدل. له دغو لیدنو مو پیاوړی احساس دا دی چې د امریکا په کانګرس او همداشان په اجرایوي دستګاو کې د افغانستان له بریالیتوب، د افغانستان له سولې، د افغانستان له پراختیا هر اړخیز پیاوړی ملاتړ موجود دی. باور یم چې موږ دا واقعیت درک کړی له افغانستان سره چې څه ډول یو باید کار وکړو. البته په دغه هیواد کې قومي ویش او نور بیلابیل تقسیماتو ډولونه شته چې دا په ډیری نورو هیوادونو کې هم شته او طبیعي ده موږ لکه څه ډول چې افغانستان سره یو کار کوو او له بریالیتوب یې ملاتړ کوو. افغانستان
as it is and we're confident about its success.
تاسو پوهیږئ چې د افغانستان خلک د اتلس کلنو لاسته راوړنو لکه د بشر د حقونو، د ښځو د حقونو، د اقلیتونو د حقونو او د بیان د ازادۍ په اړه اندېښمن دي او پوښتي چې له طالبانو سره به وروستۍ هوکړه څه کیږي. څرنګه چې زموږ په یاد ده له طالبانو سره د وروستۍ هوکړې د نسخې په مسوده کې هغوی د افغانستان د اسلامي امارات په نامه یاد شوي. آیا امریکا ته طالبان یا د افغانستان اسلامي امارات د منلو دی؟
acceptable as an outcome for the United States.
ستاسو پوښتنه په بل باندې ځواب وم. چې له طالبانو سره پرې خبرې کوو هغه مسایل دي چې شیبه مخکې مې ورته اشاره وکړه، لکه د تروریزم پر ضد مبارزه، اوربند افغانانو ترمنځ خبرې، او د بهرنیو ځواکونو او د تاوتریخوالي کموالی دی چې په عملي کېدو به له دغو اهدافو سره مرسته وشي او ممکن کړي. تاسو وینئ چې موږ په دغه فهرست کې د افغانستان د راتلونکي بڼې په اړه چې ځانته څرنګه نظام غوره کړي یا نور مسایل چې تاسې یاد کړل له طالبانو سره مذاکره نه کوو. دغه موارد باید په خپله افغانان په مذاکراتو کې ځای کړي، نه متحده ایالات. البته موږ بې علاقې نه یو. هوکې موږ دلته له ځان، مال او وخت څخه تیر شوي یو چې د ډیرو بنسټونو د رامنځته کېدو لامل شول او تاسې ورته اشاره وکړه. موږ بې علاقې نه یو، موږ د مذاکراتو ملاتړ کوو. موږ د افغانستان د حکومت او ډیری خلکو له بیلابیلو نظرونو نه چې د راتلونکي په اړه د طالبانو په څیر فکر نه کوي ملاتړ کوو، خو د دغو مذاکراتو مشري او دغو مسایلو ته پام د افغانانو په غاړه دی.
But the lead in those negotiations to address these issues and to achieve a political settlement, that responsibility belongs with Afghans, and I think that's where it
should be. But the United States is the largest supporter of Afghanistan.
خو امریکا د افغانستان له لوی ملاتړ کوونکو څخه ده او پښتنه دا ده چې کله مذاکرات او نتیجه د طالبانو اسلامي امارات وي، آیا تاسو ته وسره کړه نه ده او دا کار تاسو ته د منلو دی؟
Negotiations is Islamic Republic, Islamic Emirate of the Taliban or Afghanistan. Do you accept that?
I think that will be up to
فکر کوم دا د افغانستان خلکو پورې اړه لري چې دغه مسایل څنګه حلوي. موږ خپل دریز او لمرتوب پاتل سکلونو کې څرګند کړی دی.
You have just started your mission in
Afghanistan. د وروستۍ پښتنې په توګه تاسو په افغانستان کې اوس خپل دنده پیل کړې. ستاسو لمرتوبونه څه دي؟
My priorities here are to do everything I can to support this effort to
زما لمرتوب دا دی چې هر څه مې په توان کې دي په دغه هیواد کې به د اصول راتګ سره مرسته وکړم. د سمې ډیپلوماسۍ له لارې به د سفیر خلیلزاد په حکومت کې دننه او نورو غږونو نه چې غواړي په دې لار کې کار وکړي ملاتړ وکړم. دا به زما لومړۍ درجه لومړیتوب وي، خو امریکا نورې ګټې هم لري چې زه او زما همکاران به پرې کار وکړي.
Obviously America has a range of other interests here and our staff here and I will work on those.
په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو د سفارت شارج د افیر راس ویلسن.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د سولې په ارتباط تاسو څه فکر کوئ؟ تاسو کولی شئ چې د خپلې سیمې د امنیت په ارتباط ازادي راډیو ته اس ام اس وکړي. څو دقیقې وروسته ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر رارسېدلې اس ام اسونه لولو. خو اوس یوه په زړه پورې مسله لرو. کلونه وړاندې لسکونه کاله مخکې په نورستان کې دا دود و چې کله به مړې شوي وو هغوی ته به یې سندرې بللې، نڅاوې به یې کولې، خو دا دود اوس ورک شوی دی. په دې اړه روح الله انوري راپور لري.
دا له نن څخه 115 کاله وړاندې کیسه ده. هغه وخت چې د ختیز نورستان ولایت اوسیدونکو د اسلام دین نو منلې، د سیمې اوسیدونکو به مړو ته نڅا کوله او سازونه به یې ورته غږول. قومی مشر او د نورستان له لرغونو رواجونو خبر انجینر محمد عیسی وحدت ازادي راډیو ته وویل چې د نورستان اوسیدونکو پخوا طبقاتي ژوند درلوده او همدا لامل و چې مړو ته یې د هغوی د مالدارۍ شهرت او میړانې په اندازه درنښت ورکاوه.
هغه کسان چې په قوم کې د تورې د بازو خاوندانو مړانې کړې وې، د قوم په دفاع کې جنګېدلي کسان وو، یا هغه کسان چې هغوی مالي قرباني ورکوله، او یا هم هغه کسان چې د خبرې خلک وو، د دغسې کسانو مړي به مختلفو شاعرانو لخوا د هغوی دپاره مرسي ویل کېدلې، او یو نورستاني یو خاص رباب چې هغه به غږېده او د مړي جسد به یخې د درې شپو نه تر یوې هفتې پورې بعد.
ښاغلی وحدت وایي د مړي کورنۍ اړ وه چې د هغه د شان او شهرت سره سم څاروي خیرات کړي او کلیوالو ته یې ورکړي. دی وایي کله به چې په کلي کې د مړي ایښودو وخت پوره شو، نو ځانګړو مراسمو کې چې په کې ساز غږول، شعرونه ویل او نڅا شامل و، جنازه به یې معلوم ځای ته ورسوله.
د ده دپاره یو خاص صندوق جوړ کړ او د ده جسد به یې په هغه صندوق کې کېښوده، او د یو جګې تیګې په سر به بیا دا صندوق کېښودل شوی و، البته سر به بند و، د پاسه په غټې تیګې ایښودل کېدلې چې کوم حیوان یا مرغان جسد ته ضرر ونه رسوي، تر هغې به بیا په دغه صندوق کېښي و تر څو چې دا وخت یې خلاصه شي، او اړوکې به یې بیا واخیستل، یو ځای کې به یې خښ کړل کمې تیګې لاندې.
نورستان د هیواد په ختیځ کې پروت ولایت دی چې 115 کاله وړاندې یې اوسیدونکو د امیر عبدالرحمن خان په واکمنۍ کې له ډېرو جګړو او مرګ ژوبلو وروسته اسلام ومنلو. د نورستانیانو په خبره چې نیکونو یې د کفر په وخت کې د هندوانو په څیر نه مړي سوځول او نه یې هم د نورو ادیانو د پیروانو په څیر ښخول، بلکې د سیمې د ډېر عمر لرونکو کسانو په وینا چې هغه مهال به د نورستان اوسیدونکو مړی د خپل شتمنۍ سره یو ځای په یو صندوق کې ځای پر ځای کاوه، او په یو لرې سیمه کې به یې د څه مودې دپاره کېښوده. دا دود لا هم د نورستان په گاونډ کلاش کې شته، هغه سیمه چې اوس مهال د پاکستان په چترال پورې تړلې ده. د کلاش اوسیدونکي چې لا یې هم اسلام نه دی منلی، مړي ته نڅا کوي او د څو ورځو لپاره ورته ساز او سرودونه غږوي، هماغسې لکه څنګه چې د نورستان اوسیدونکو کلونه پخوا کول. د ختیځ نورستان د برګمټال ولسوالۍ اوسیدونکي جنرال غلام الله نورستانی وایي دوی چې کوچنیانو په خپله سیمه کې دغه صندوقونه لیدلي دي.
کله چې واړه هلکان مکتب کې وو تقریبا نول دوسي، کله کله دي برګمټال شمال غرب خواته هلته یو پخوانی قبرستان و، هغه وخت چنټه ویل هغه ځای ته، یو دوه درې صندوق هغه وخت چې مونږ ګرځېدو پاتې وو هلته. د سپینجرو نه به هم پوښتنه کول چې دغه صندوقونه څه شی دی، هغوی ویل چې دا پخوانی هغه خلکو مړی شي ښخول نه ګدل چنی دي.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته وویل پخوا ډېرو ځایونو کې دغه ډول صندوقونه موجود وو، خو اوس یې درک نه لګېږي.
نو د هغې دپاره به یې د وټ تیږې کېښوستې، او دغه طریقه به د تدفین ترسره کوو. هغه ساحته اوس هم هغه نوم ښول کېږي، خو ولې دغه ماته نه دی ترسره شوی.
د مړو نه ښخول او ورته نڅا کول داسې رواج چې یوازې د نورستانیانو یا پخوانیو کافرستانیانو پورې مربوط، خو نورو برخو کې بیا خلکو په مړو بیر او ژړا کوله لکه د نن په څیر چې خلک ترسره کوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
شفی جان ځدران د خوست له نادر شاه کوټ ولسوالۍ څخه لیکلي دي، وضع آرام ښکاري، په هوا کې الوتکې نه تر سترګو کیږي.
تو خیلی کې په زاول کې قرار قراری ده. عبدالهادی حقمل د کندهار له ژړې ولسوالي لیکلي دي زموږ په سیمه کې امنیت دی. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکلي په هلمند کې امنیت ښه دی، خلک له امنیتي ځواکونو سره مرسته کوي. تازه خان سمسور له ننګرهار پر استولې سیمه کې لیکلي دي له طالبان غواړو چې د ښه نیت په څرګندونو لنډمهاله اوربند وکړي. قدیر تکین لیکي د سولې په برخه کې باید پرته له ځنډه داسې ګامونه واخیستل شي چې یوه واضحه پایله ولري. خپلواک ساپی له لغمان لیکي جګړه د افغانانو ترمنځ ده، د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه به په افغانستان کې بل شوی اور مړ نه کړي. عبدالعزیز غالب له مارجی لیکلي دي دوی اونۍ ډیر وخت نه دی، ډیر وخت دی، د سولې تړون باید ژر لاسلیک شي. عبدالرحمن پرستولی سمس کې لیکلي دي طالبان باید له دې فرصت استفاده وکړي او ژر تر ژره اعلان وکړي چې دوی اوربند ته آماده دي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پښتنې په ټول افغانستان کې اوري. دولس بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له سالم محمد صالح څخه اورو.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په کندوز کې نن د ماین په چاودنه کې 15 ماشومان وژل شوي او درې نور ټپیان شوي دي. د وزارت په حواله دغه ماین د وسلوالو طالبانو لخوا د دشترچي ولسوالۍ په شهروان کلي کې ځای پر ځای شوی و. د بغلان امنیه قمندانۍ وایي چې د وسلوالو طالبانو هغه سر ګروپ نیول شوی چې څو کاله په دغه ولایت کې تروریستي فعالیتونه کول. چارواکي وایي نیول شوی سر ګروپ سرور نومیږي چې په کاروان مشهور وو او په بغلان کې پر افغان قواوو په څو تروریستي بریدونو کې لاس درلود. د سالنګ لوی لار چې د درنو واورو او شدیدو بادونو له کبله تړل شوی و تیر شپه بیرته د ترافیکو پر مخ پرانستل شو. د شاوخوا 15 ډیرشو دولتونو او حکومتونو امنیتي رهبران او ډیپلوماټان نن د منشن په امنیتي کانفرنس کې برخه اخلي. د امریکا د عدلی وزارت د ټکنالوژي چینایي شرکت هواوی توران کړي چې د ایران له رژیم سره د مترزنو په څارلو کې مرسته کړې ده. د وزارت لخوا د لګیدلو تورونو په پاڼه کې چې پرون خپره شوه، هواوی شرکت همدارس د امریکا د ټکنالوژي د شپږو شرکتونو د اسرارو په غلا کولو هم تورن شوی دی. او د هغې له لهاندې سیاحتي بیړۍ سپرلیو ته په کمبودیا کې د بیړۍ د کښته کېدو اجازه ورکړل شوه چې د کورونا وایرس له بیرې په آسیایي هیوادونو کې له بندرونو شړل شوې وه.
یوه یادونه وکړم چې نن له دوو تر دریو بجو ولایت په ولایت پروګرام لوګر ته ځانګړی شوی دی. تاسو کولی شئ چې د ټلیفون او سکایپ له لارې پرې خبرونه کې برخه واخلئ. د خپلې سیمې د امنیت په ارتباط د ازادي راډیو له نورو خلکو سره خپل نظر شریک کړئ او ریدونکو سره، او همدارس د خپل ولایت د پرمختګ لپاره تاسو کولی شئ چې له چارواکو پښتنی وکړئ او خپل نظر شریک کړئ. اوس هم د زمرای زم حق پروګرام ته مخه کوو چې اکرام الله اکرام وړاندې کوي.
زما رایا، زما حق، د انتخاباتو په اړه د ازادي رادیو ځانګړې خبرونه.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او مینه می ومنې. زما رایا زما حق یوه بلې ونې خبرونه ته مو زه اکرام الله اکرام هرکلی کوم. په دې هله چې روغ جوړ سید افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون د پریکړې پر بنسټ ل یو سل و در زره شپږ سو دیرش مشکوکو رایو څخه لس فیصد او ل یو لک دو زرو او دولس رایو څخه چې ټاکلې نیټې مخکې وروسته کارول شوي 15 فیصد ځانګړي تفتیش ته ځي. تیر ورځ دواړو ټاکنیزو کمیسیونونو په یو ګډه غونډه کې د کمیسیونونو تخنیکی ټیمونو ته هدایت وکړل چې د پریکړو د تطبیق پروسه پایل کړي او د وروستیو پایلو اعلان ته زمينه برابر کړي. د دې ونی زماره زما حق خبرونه کې پم دې مسایلو باندې باس کو، د محلونو د بیا څېړنې او د غشان درایو د بیا شمیرنې د پروسې چې دغه پروسه څنګه روانه ده. د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون ویان مرزا محمد حق پراز، د غشان د افغانستان د آزاد او عادلانه ټاکنو د بنسټ ویان، د سمیرا رساد، دولت جوړون کې ټاکنیزې ډلې استاد مصطفی آریا او د صوبات او همپالنې انتخاباتي ډلې استاد خاناغه احمد زئی لمو سره په د نن ورځې په خبرونه کې ملمدي ټولو ته هرکلی او خرغلاس وایم. حق پرست یب ک پایلې لتا سو نکو. دغه پروسه چې د بیا شمیرنې 13 ورځ ټاکل شوی و چې د چهارشنبه په ورځ باندې به بیا څېړنه پیل کیږي او بیا شمیرنه به پیل کیږي، فکر کوم د زینو تخنیکی ستونزو له امله ځنډیدلې ده، کله به دا پروسه بیا پیل کیږي.
بسم الله الرحمن الرحیم. اکرام صاحب، تاسو ته درانه میلمانه او د رادیو ټولو اوریدونکو سلامونه او لینک هیل وړاندې کوم. ډیره زیاته مننه. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته شکایتونه در رسیدګي کمیسیون و پیسلې راوستولې. اوله پیسله د یو لک و دیر زرو پاړه باندې و، یو لک دوه زره د 298 محلونو د ویژه تفتیش پاړه او د یو څخه تر 15 د رایو د تفاوت موضوع د فزیکی ریزل شټونو او د الکترونیک ریزل شټونو ترمنز او اضافه تفاوت د رایو تر 15 د دغه مورید کې مشت فیصله ورسیدل. د پنچیر ولایت د یو شمیر کارمندانو د جریمه موضوع او د فاریاب کې څلور محله باطل اعلان ول. په کل کې و فیصله د افغانستان مرکزی دفتر ته ورسیدل. په دې برخه کې د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسون ریاست درلون شې چې اجرایی برخه د خپل اقدام تر سره کوي. د تحلیل تجزیه په نامه باندې یو کمیټه رامنځته کړل. د دوی دغه و فیصله تحلیل تجزیه سول په مختلفو کټګوریانو باندې وویش سول چې څومره مراکز باید تفتیش او بشمارش سي، څومره مراکز تنها تفتیش ویژه سي او څومره مراکز تنها موږ تفتیش کو، چې په مختلفو کټګوریانو باندې د څلور د ولایتونو په سطح باندې د تحلیل تجزیه تر سره سول او څلور د ولایتونو ولایتي رئیسانو ته هدایت ورکړل سو چې په ټولو ولایتونو کې دوی لاس په کار سي او دوی چمتووالی ولري تر څو دغه و فیصلې شکایتونو ته رسیدګي د کمیسون تطبیق سي. کله چې تحلیل تجزیه کمیټه خپل کار پای ته رسي، یو گزارش د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسون رهبری ته ورکوي او ټاکنو خپلواک کمیسون رهبری هم ریاست دارالانشا ته د تطبیق لپاره هدایت کوي. موږ درې ورځې مخکې هم چمتو وو تر څو د 1,200 بایومیټریکي معلوماتو په اړه او د 1,200 بایومیټریکي معلوماتو په اړه د یو مشخصې کمیټې پرامنځته کولو کې اقدام وکړو، چې په دې برخه کې موږ یو مهنګي رامنځته کړل. شکایتونو ته رسیدګي د کمیسون او د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسون ترمنځ 13 ورځ دواړو کمیسونونو رهبری خپل په منځ کې یو مشترکه جلسه ترسره کړل. په دې مشترکه جلسه کې دوه نقطې مطرح شوې. یو دا چې دغه تخنیکی مدیریتي او تطبیق کننده کمیټه چې رامنځته کیږي، دا به یو مشترکه کمیټه د دواړو کمیسونونو ترمنځ تر څو دغه و فیصلې د شکایتونو تر رسیدګي د کمیسون د فیصلې مطابق تطبیق سي، عدالت پکښه تامین سي، مشروعیت ولري او ټول جناو ته قابل د قبول. او دوه هم نقطه کې اجازه اکرام صاحب زدا وازی کوم، دوه هم نقطه د یو طرح و چې رسید د دارالانشا ریاست شکایتونو تر رسیدګي د کمیسون رهبری ته او د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسون رهبری ته یو طرح پیشنهاد کړل، چې په هغه طرح کې د یو لکو و ډیر زورو بایومیټریکی معلوماتو په اړه باندې شکایتونو ته رسیدګي کمیسون خپل په فیصله کې ویل دي چې 10% د نمونی په ډول باندې دغه مراکز او محالات ویژه تفتیش 10% او 15% هم د 1,200 ارقام په اړه باندې اوس دغه 10% مشخص کول او 15% مشخص کول د څلور دی شو ولایتونو په ساته باندې دلته باید موږ یو طرح باید ولرو چې دا څنګه مشخص شي، چې بیا د ټاکنیزو ټکټونو لخوا څخه انتقاد ونه سي چې هغه مراکز او محلونه ټارګټ سوي دي چې هغه د یو ټاکنیز ټکټ په خوښه دي. په دې برخه کې باید عدالت رامنځته نو یو طرح رامنځته سوله چې پر دې تاریخ خبرې مو سولې چې دا به تصادفاً په هغه وخت کې چې کله دوی لاس په کار کیږي مختلف مراکز او محلات به ټارګټ کیږي او هغه به ویژه تفتیش تسي، چې دغه طرح په کل کې تایید سو او نن هم دغه تخنیکی مدیریتي او تطبیق کننده کمیټه خپل کار را پیل کړي. د سیاسي احزاب او مدني ټولنو د څر د بنسټونو او مطبوعاتو ناظرین فعلاً هم په کمیسون کې شتون درلودي او موږ وکړای سو چې نن ویژه تفتیش را پیل کړو.
یعنی تر دې د مپوري ځنګړي څېړنه او دغه شان دراوي بیا شمیرنه نه ده پیل شي.
شه هغه هم نن په رسمي بڼه باندې موږ پیل کوو. ټول ناظرین د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسون مرکزی دفتر کې حضور لري. د دوی تر نظارت لاندې مشترکه تخنیکی کمیټه به د 1,200 بایومیټریکي معلوماتو په اړه او د 1,200 بایومیټریکي معلوماتو په اړه نمونه گیری کوي او ویژه تفتیش به پیل کړي.
ډیره زیاته مننه. بیرته راګرځو. سمیرا رسا د افغانستان د آزاد او عادلانه ټاکنو د بنسټ ویان د کته سره شو سچې حق پرسته وي چې تر دې دمه د دغه وو پریکړو په اړه باندې دوی د تحلیل او تجزیه کومه کمیټه رامنځته کړي ده او کار پیل کړی دی. فکر کوي چې تر دې دمه کوم څه روان دي سم روان دي؟
سلام تاسو ته د میز ګډونوالو ته او همدارنګه ساسو ګران اوریدونکو ته. موږ ته قانون مهمه ده او تر اوسه چې شکایت کمیسیون خپل تصمیم نیولی دی دغه د جنجالي اراو په اړه هغه نه موږ استقبال کوو، ځکه چې دا د تفتیش اړتیا وه چې هغوی باید دا تصمیم ونیسي او دغه مسله د ټولو ټاکنیزو ډلو او د کمیسیونونو دواړه کمیسیونونو ترمنځ په یو اختلافي مورد بدل شوی وه. او له دې تصمیم چې د شکایت کمیسیون دغه په اړه نیولی ده موږ له هغه استقبال کوو او هیله لرو چې دواړه کمیسیونونه په یو همغږي سره د قانون او طرز العملونو پر اساس دا تصمیمونه عملي کړي تر څو چې د هغه پایله چې بیا اعلانیږي د ټولو طرفونو د قناعت ول وي او همدارنګه د خلکو د قناعت ول ګرځي.
ډېر زیاته مننه احمد صاحب. ستاسو ټاکنیزې ډلې تر نورو ډېر شکایتونه ثبت کړي وو، فکر کوئ چې دا کومه پروسه چې تر دې دمه خبر صاحب تشریح کړه سمروانه ده او تاسو له پروسې تر دې دمه راضي یاست؟
د منګ هیله توقع دا و چې د قانون مطابق کمیسیونونه د یو منظم همغږي په صورت کې ژر تر ژره د افغانستان خلکو ته یو پایله په لاس کې ورکړي او دغه یو لوی خبر او پروګرام نور پای ته ورسیږي. له بده مرغه چې د شکایتونو کمیسیون هغه توقع چې مونږ درلودله چې هغه مونږ نه وایو چې یو لک وو ډیر زره رای د هر ټیکټ په ګټه کې په تاوان وي، یو لک 2000 کې د هر چا په ګټه کې په تاوان وي، که په هغه کې د مونږ تاوان هم وو. مونږ ویلې چې 299 محلونه وو یا نور دغه شپږو موارد چې حق پرسته محترم مرته اشاره وکړه، د مونږ غوښتنه دا و چې دا باید په قاطع شکل باندې اعلان کړو که معلومات لریم باید وایي چې دا بایومیټریکي پاک رای دي او باید شامل کی او نتیجه د افغانستان له خلکو سره شریک کی او کنا پاکوي معلومات نه درلودل دغه باس رامنځته شوی او د جنجالي رای نوم پکې خودل شوی او څلور پنځه میاشتې د افغانستان د خلکو وخت ځای ک دا رای باید باطل شوی وای.
اوس له روانې پروسې سره راضی یاست؟
نو اوس کله چې فسادي موضوع را لاندې نمونهګری په شکل باندې چې دا د نمونی په شکل د بیلګې په توګه باندې مثلا یو لک وو ډیر زرو یو لک 2000 نه همدارنګل د نورو دغه 15 شپږو برخونه لس فیصد او 15 فیصد باندې دا د موږ په نظر باندې چې یو بیا عدالتي ده او دا قاطع فیصله نه و. د افغانستان خلګي نور هم یو وګ ناورین ته بوتل چې دغه فیصله په قاطع شکل باندې شریک نه کړه او دا د وخت زاید او قانون سره په ټکر کده. د قانون کوم ځای کې راغلی دی چې تاسو فیصدی د افغانستان د خلکو پر رای باندې تاسو دا یو ریشخنده مثلا لس فیصد زه په پروګرام کې نیسم چې دا بشمیرنم لوسی او دا به تفتیش هم وسی او ولې بررسی دی هم وسی ولې 15 فیصد یا 90 فیصد د رای دی پاتې سي دا یعنی یو بی عدالتي ده.
یعنی تاسو غوښتنه ده چې ټوله باید
ټوله رای باید کچیر اول خو موږ غوښتنه دا و چې کدي موږ په ګټه وک په تاوان و دي ټاکنوز ټیکټون لپاره به قاطع فیصله وړاندې کړي او ویلې چې دغه رای ټولې باطلې درې لګه یا بمبیلی و چې په دغه مواردو کې دغه رای شامل دي یا دومره مثلا باطلې دي یا بم پاکي او ناپاکي بم سره جلا کړي وي قاطع رڼه فیصله بم کړي دی او ګونګه فیصله د افغانستان خلکو ته ورواچول. حمید ټاکنو کمیسون بیا په جنجال کې واچاو دوی بیچارهګان مجبور دي چې وس ورته بیا د طرح باندې کار کوي، بیا ورته کمیټه جوړي، بیا ورته تخنیکی کمیټه جوړي، بیا ورته د تحلیل کمیټه جوړي او دا په دې باندې بیا په میاستو باندې وخت نیسي چې د لور دوه ولایتونو د معلومات راټول کړي او دا وسته پکې چې 15% څنګه راوباسي او بیا دا 15% نه پاک او ناپاک څخه
خېلای
او دا څنګه نمونی په شکل باندې
بیره مننه برته راګرزو د دولت جوړون کې ټاکنیز ډلې استاد مصطفی آریا د پروسی پاړه کتا سمرات لاندو وای چې پروسه تاسو په نظر باندې تر دې د ما څنګه روانه ده او دا کومي پریکړه کته هم احمد صاحب وای چې دوی ته بیا هم تقریبا د منلو وړ نه دي استاد ټاکنیز ډلې پاړه څنګه نظر لري؟
ګورې دی دولت جوړونې ټیم د کمپاین تر پایه تر اوسه پورې مونږه د ولسواک ټیم په توګه د دوانو کمیسیونونو په چارو کې هیڅ نو لاس وهنه نه دی کړی. اوس چې دغه د شکایتو کمیسیون دغه تصمیم نیولای چې د یو لک 2000 رایو په حق لباندې او یو لک 2000 رایو په حق لباندې چې لاس فیصد او 15 فیصد دا باید ځانګړي سیډن ته ولاړ سي، د نموږ د لپاره حمایت کوو چې دا د دوی حق ده، قانون دوی ته حق ورکړي چې دوی خپل په چارو کې مستقل اوسيږي. ځکه زموږ په نظر باندې دغه دوه کیسونه مشکل حل ده. در ملوک رسمي نامه لګلې ده چې یو لګه او د اجازه را یا حتی تلاش ته قلب نه دي شوې. دلته په انګلیسي کې ډیر راغلي دي چې اټمپټ افراد اٹمپٹ نه دی شوی. نو وس چې کمیسیون غواړي د سباد هوا پالن ټیم دغه سي د افغانستان د ولس قناعت په خاطر دغه 10% لاړ سي دوی هلته سیډن وکي ځانګړی چې وګوري هغه درې شیونه چې کمیسیون په نظر کې نیولی چې ریزلټ شیټ جورنال او بایومیټریک رایه ده چې دوی دا لري که نه لري. زموږ په اند باندې دغه دوه کیسونه دواړه کیسونه هم ریزلټ شیټ لري هم جورنال لري هوا بایومیټریک رایه ده د افغانستان د ولس رایه ده. دغه 15% سیړنه چې په 1200 باندې کمیسیون کوي دا د دې لپاره ده چې د افغانستان د ولس قناعت حاصل شي. بغیر لاغه نه تاسو په قانون کې په هیڅ ځای کې نشي راتلی چې په هغه ځای کې چې بېنظمي د وخت بېنظمي پکې اوسیږي تاسو یو لږه 2000 رایه د افغانستان د خلکو دا باطله کوي. دا فرمایشونه چې ځینې ټیمونه ورکوي دا د دې لپاره ده چې دوی غواړي په دغه رای ټیټ سي دغه سخت ټیټ سي او دوی د ټاکنې دویم پړاو ته یوسي. خو زموږ په نظر باندې چې څومره تلاش وشي دې دور کې مونږ بایومیټریک دستګاوې درلودلې ټکنالوژیک رایې دي دلته ولس راغلی رایه ورکړې ده. مونږ دوه کمیسیونونه لرو هر څومره چې ټیمونه فشار پر دوه کمیسیونونو باندې راوړي د افغانستان د خلکو سپین رایه څوک نشي تورولی. دلته خلک راغلي دي په شپږم د تلې دغه لوی خطر ځان باندې منلې رایه ورکړې ده. مونږ د خپلواک ولسواک ټیم په توګه باندې د افغانستان د خلکو د هر رایې نه به ساتنه کوو. کارمند هلته لکه غفلت کړې وه داتې پاتې شوي دي چې دغه اطلاعات مرکز ته ور ولیږي. یا مثلا نږدې 1500 اس ډي کارتونه ورک شوي دي 200 ډیوایس ورک ده. تاسو اوس په قانون کې هیڅ ځای کې نشي راتلی چې د یو کارمند د غفلت پر اساس باندې تاسو دغه رایه مثلا باطله کړي یا په نظر کې ونه نیسي. نو غوښتنه زموږ د دواړو کمیسیونونو دا ده چې هغه نور محلونه کې چې موږ پکې هم شکایت ثبت کړي وو او هم پکې استیناف هم کړي وو دغه نور محلونه باندې توجه وسی هلته د افغانستان د ولس رایه ده. دا چې د هر ټیم په ګټه باندې ده دې باندې موږ بس نه کوو. خو د افغانستان د خلکو رایه چې د اساسي قانون د دردشم ماده پر اساس باندې چې هلته ټاکن یعنی انتخاب کول او انتخاب کېدل د افغانستان د خلکو د حق ګڼلی ده دغه پر اساس باندې باید دغه محلونه چې دلته رایه شته دي دا باید په پام کې ونیول سي او دا رایه باید سخت بیرته راوړل سي.
ډېره زیاته مننه اغلی سمیرا رسا. بنسټ ته دغه وو پریکړې فکر کوي چې قانوني بڼه درلودله ستاسو بنسټي پاړه باندې څه نظر لرلو سره دی چې مخکخ انتخاباتي ټیمونه دواړه تقریبا د پریکړو پاړه لا هم شک او تردید لري او ځینو ته د منلو وړ دي ځینو ته د منلو وړ نه دي. بنسټ څه فکر کوي چې دا قانوني بڼه لري که څنګه؟
مونږ ځینفه په پروسه کې نه یو که شکایت کې میسون هر تصمیم چې نیسي د قانون او طرزالمنونو پر اساس دا د هغوی صلاحیت دي او تکنیزو ټیمونه هغوی حق لري چې خپل اندېښمن او چې ومني یا نه مني. خو مونږ د څارونکو د بنسټ په توګه یوازې د تخنیکي لپاره پروسه نظارت کوو چې په پروسه کې په کوم ځای کې د تخنیکي مشکلات شته دي هغه ته یو مشخصه تګلاره پیشنهاد کوو په دواله کمیسیونونو کې بیا یې هغوی هغه عملي کوي.
خو په تخنیکي لحاظ
ما خپل وینا مې کړې دغه په اړه بیا تکراروم چې د شکایت کمیسیون د دغه جنجالي اراو په اړه چې هغوی تصمیم نیولی دي چې باید تفتیش ته لاړ سي او همدارنګه چې هغوی د بیا ځینې محلونو او مرکزونو د بیا شمیرنې تصمیم نیولی دي او دستوري ورکړی دي. موږ له هغه نه استقبال کوو ځکه چې دیا تفتیش ته اړتیا درلوده او د شکایت د تاکنیزو دلو هغوی خپل شکایت هلته ثبت کړی و. د هغه په اړه نو د شکایت کمیسیون د قانون پر اساس باید دا تصمیم نیولی وی چې دا تفتیش ته لاړ شي او په یو ځانګړی کمیته باندې چې هغه د دواړو کمیسیونونو نه او همدارنګه د تاکنیزو دلو نمایندګانو او د څارو پنځتونو نمایندګان هلته شتون ولري، دا تفتیش انشاءالله پس له تفتیش نه چې هغوی هم هلته شتون ولري بیا هغه د منلو ول وي.
ډېره زیاته مننه. حق پرست صاحب، کله چې موږ د 300,000 رایو په اړه باندې خبره کوو وایو چې 300,000 رایې جنجالي رایې، دلته بیا یوازې د 1,500 رایو او د 1,200 رایو باس ډیر ګرم وي، دغه پاتې نورې رای اصلا کومې رای دي؟ او ځکه دا دواړه که جمع کو خو دا تقریبا 2,09,000 رای کیږي او موږ خبره کوو د 300,000 رای، دغه کلک په تخنیکی شکل باندې پلان تو.
ډیر مننه. د 300,000 ارقامو کې موږ درې کټګوري ارقام درلودې پدې کې، یو 1,05,000، 1,02,000، 6,500. 6,500 خو مول چې په سیستم کې خپل هغه سیستم حساب کړل، ځکه چې هغه معلومات ډیر نیم کړی و. د 1,05,000 په اړه باندې ډارملو کمپنۍ هم ټاکنیزو ټکټونو ته او هم د افغانستان د ټاکنو خپلواک میسون ته ایمیل را لېږلې چې دا د کرنټین سوو بایومیټریکونه چې شاوخوا 2,000 بایومیټریک کرنټین سول. ولې کرنټین سول جناب اکرام صاحب؟ یو بایومیټریک نیمه ورځ کار کړی، نیمه ورځ کار نه کړی. د یو بایومیټریک تخنیکی ستونزه پیدا کړي، جام سوی، یو بایومیټریک برق خلاص کړي، یو بایومیټریک مثلا په سافټویر کې یو مشکل پیدا کړي دی. دغه سي 2,000 بایومیټریکونه د ټول افغانستان په سطح موجود و چې 1,05,000 ارکان د دې دوو بایومیټریکونو څخه رامنځته شو. نو دلته یو مکتوب رسمي ډارملو کمپنۍ ټاکنیز ټکټونو ته مشته واستوي چې دغه 1,05,000 بایومیټریکي معلومات د کرنټین سو بایومیټریکونو څخه دي او موږ پر دې باندې د تقلب شک نه لرو. دلته چې ځینې ټاکنیزو ټکټونو ته دغه یو سوال پیدا سو چې ولې ډارملو کمپنۍ د 1,05,000 ارقام نوم اخستی. زه د احمدزی صاحب ځینې خبرو سره موافق یم چې که مشکل نه و نو ولې 1,05,000 ارقام رامنځته کېدل؟ اما مشکل موجود نه و، د دې په خاطر چې دا یو تخنیکي او همدارنګه یو د ټکنالوژي او کمپنۍ و هغه غوښتل چې دا هر څه مشخص کړي. 1,02,000 په اړه یې وویل چې دا موږ د دې د وخت د تضمین تاسو ته نسو
درکوي،
دا به د انتخاباتو په ورځ باندې دا رای استعمال سوي او یا که د پشپه کې دا بایومیټریکونو ته دا ارقام داخل سوي. دلته و چې موږ د 1,05,000 په اړه او د 1,02,000 په اړه باندې بررسي را پیل کړه، چې د بررسي څخه وروسته د مختلفو پریزنټیشنونو څخه وروسته د کنفرانسونو څخه وروسته دې نتیجې ته ورسېدل چې نه په 1,05,000 رای کې موږ ستونزه لرو، نه په
1,05,000 رای چې تاسو یاد کړئ چې د دې مسله اصلا بحث تړل شوی دی. نو دې وروسته که موږ کله د 300,000 رایو جنجالي رایو پاړه باندې بحث کوو، نو باید 300,000 ونه وایو، یعنی 1,09,000 رای دي، 2,09,000 رای دي، یعنی جنجالي رای چې دي
جنجالي. بلې، او په 6,500 کې هیڅ ټاکنیز ټکټ سوال نه لري، ځکه هغه خپل سیستم حس کړی دی.
ډېر زیاته مننه احمد صاحب. کوم جنجال چې په کوم رایو باندې دی اوس حق پر صاحب دا موضوع په ښه شکل باندې تشریح کړه، که دا رای معتبرې وبلل شي ساسو ټیم خبرګون به څه وي؟
معتبرې که بلل کېږي هغه قانون مطابق موږ هیڅ مشکل په دې کې نه لرو. ولې دې موږ غوښتنه شکایت چې سب سوی د شکایتونو کمیسیون په ارتباط باندې موږ یغو ته ویلي وو چې که دا موږ په ګټه که په تاوان، دغه 300,000 یا دا 298 یا دا 386 محلونه، دغه د محلونو د آراو دغه مسله چې دا موږ نه در رامنځته کړي، نه آریا صاحب دولت ساز رامنځته کړي، نه کوم بل چا، نه تاسو، دا درملو کمپنۍ دغه موضوع رامنځته کړي. دوی چې کله په دې باندې پوه شي چې تخنیکي منطق یا بحث د قانون مطابق نه لري، بیا سمدستي یعنی تقریبا له پیل څخه چې زه په دې بحث کې یم، درې څلور ځلې د ثبات ومپالنې په ټیم باندې دغه تورونه ولګول او دا خبره یې وکړه چې دوی غواړي چې دغه مسله اوږده کړي او وی غځي او دا وکړي او ها وکړي. اصلا موږ خو دا بحث نه در رامنځته کړی چې دا تور په موږ باندې د موږ په کمپنۍ باندې لګوي، په موږ باندې لګوي. دا خو د کمپنۍ موضوع درملو رامنځته کړي.
اوس چې بیا څېړنه او بیا شمېرنه پیل کړي، تیر ځل د ستاسې نظرین نو موجود، دا ځل خپل نظرین لیکي د پروسه کې برخه اخلي.
بالکل، موږ تر اوسه پورې په دې باندې بحث نه ده کړی. موږ نیوکه په دې معنی نه ده چې موږ پرې کون کوو. د کارمندانو د غفلت خبره وکړه چې هلته ډیوایسونه ورک سوي دي اول هغه کارمن چیرته ده ولې د څارنوالۍ ته د کمیسون معرفینو کې د شکایتونو کمیسون ته او شکایتونو کمیسون ولې دغه پیدا نه کړ چې دغه غفلت سوی د دومره هغه ورک سوي دي چیرته ورک سوي دي او د کارمن چې غفلت کړي په قانون کې غفلت په خپل باندې جرم ګڼل
کیږي استناد طلبي خو تاسو کړی
و بالکل یعنی
موږ دا مسایل بکیو
تقریبا په هغه کې 2000 کارکونکي و چې د موږ دغه په ارتباط باندې هم د عدالت او د استناف او د شکایتونو په ارتباط باندې موږ خبره شکایت ثبت کړي و چې دغه
یعنی دا شکایتونو ته رسیدنه ونه شو ساسي
یعنی سازماندی شوی 1,000,000 رای چې پاول کې اعلان 2.8 million رای چې اعلان 1,000,000 رای څنګه باطل شو دا سازماندی شوی و د کارمندانو لخوا شوی و کارمندان ولې سرنوالی ته معرفینو سو ولې هغه په یو ته هغه جزا ولې ور نکړل شو او په څنګه دي کې دغه 1,000,000 رای کچیرته د موږ د ټیم په ارتباط باندې موږ تقلب کړی و چې وس 1.8 تر علاوه 2.8 لمړنی ارقام چې کمیسون ته رسیدلی و 1,000,000 رای چې باطل شو کچیرته د موږ د ټیم په ارتباط موږ د افغانستان خلکو ته باید جواب وای چې ورور موږ دغه سازماندی سوی پلان شوی تقلب دی 1,000,000 رای جواب باید څو ورکې کوم ټیم په ګټه باندې سوی او کچیرته دولت ساز یا کوم بل ټیکټ کړی دا کار او د دوی په ګټه 1,000,000 رای په سازماندی شکل باندې د کارکونکو له خوانه پلان شوی هغه سوی تقلب سوی وي او درغلی سوی د خیانت ته د جرم د 1,000,000 ته د بایومټریک د 300,000,000 ډالر د ملک د خلکو ټیکس پیسې منګه ته ورکړي او بیا هم د بایومټریک او د معلوماتي کمپنۍ په وړاندې بیا هم تقلب کوو درغلی خپل جرم بلل کیږي جزا ورکړي
ډیر زیاته مننه اریا صاحب دغه جنجالي رائے چې وړاندې مل احمدزی صاحب نن پوښتنه وکړه کدا بیا معتبري وګڼل شي یا مثلا لګ تر لګه لاغوه وګڼل شي باطلې اعلان شي بیا به ستاسو د ټیم غبرګون شوي
ګورئ زمونږ په اند چې دا رائے چې درې وړه کیسونه هم رزل شیټ لري هم ژورنال لري هم بایومټریک ده دا په قانون کې نه دی دغه چې څوک دغه لغوه کی یا غیر باطل اعلان کی دا معتبر رائے دی دا د افغانستان د ولس رائے ده چې پښپګم د تل راغله د رائے ورکړي ده دوه کمیسونونه موجود دي مونږ بایومټریک سیستم لرو ټکنالوژي شته دي درملو کو شته دي دغه معتبر رائے څوک د افغانستان د ولس نشي کولی چې باطل
ډیر زیات مننه اغه لرسا اوس ته پروسې د مخکې وړلو لپاره د 62 وړاندې سدې چې لکتر لګه انتخاباتي ټیمونو تم د منلو وړ یو د سار بنسټونو ته
هر څومره چې تصمیم د قانون او طرز عملونو پر اساس وي نو د ټولو طرفونو انتخاباتي طرفونو د منلو وړ دي مون هله لرو چې دواړه کمیسونونه د قانون او طرز عملونو پر اساس خپل تصمیم ونیسي او خپل دغه بیاشمیرنې او تفتیش ترسره کړي ترڅو چې د هغوی تصمیم او د ټاکنې پایله به ان شاء الله د ټولو طرفونو او د خلکو د منلو وړ وي
حق پرسب لکتر لګه د تقریبا 15 میاشتې تیری کې انتخاباتونه پایلې زندیدلې دي نور څومره ځان او نور باید څومره انتظار پاتې شي خلک
په دې برخه کې د دواړو کمیسونونو جدیت پر دې دی چې هر څه ژر ممکن وي دغه ټاکنیز بهیر پای ته ورسیږي په دې برخه کې تفتیش او شماری په څو محدود ورځو کې ان شاء الله چې د ټول افغانستان په سطح باندې پای ته رسیږي او تخنیکی ټیمونه کار کوي اوس موږ امید لرو چې د څار بنسټونو سیاسي آزاد مدني ټولنې ټاکنیز ټکټونو په دې برخه کې حسن د همکاري نیت ولري روحیه ولري او زموږ سره همکار پاتې سي یو اندیشنه چې لرو هغه داده چې دغه بشماري او تفتیش په جریان کې د ټاکنیزو ټکټونو په منځ کې دوباره بیا یو غیر سالم رقابت لکه په تیر تفتیش او بشماري کې رامنځته نسی
کرامانستشو پروسې ته به تاسو دوام ورکوي کنه دار سبب
سره کې هیڅ وجه موږ خو د دواړو نهادونو د اساسي قانون او د ټاکنو د قانون حکومت تطبیقي اساسي قانون حکم کوي چې ونه و ټاکنی د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسون د ټاکنیز بهیر د تطبیق لپاره رامنځته کیږي او بیا د ټاکنو په قانون کې اشاره کیږي چې ونه و ټاکنی باید سرته ورسی دواړه کمیسون ناګوزیر دي چې د قوانینو حکم تطبیق کی موږ زو د قانون تطبیق ته که په دې برخه کې بیا عدالتي رامنځته کیږي په قانون کې ورته پیشبینی شوی و مواسق اسناد ټاکنیزو ټکټونو شکایتونو ته رسیدګي کمیسون ته ورسره شریک کړي ټاکنیز کمیسون هم شکایتونو ته رسیدګي کمیسون خپل و فیصله د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسون ته استولي نور د فیصله نهایی د کمیسون یې تطبیقي دغه څخه ورسته موږ نه هینې ته
یعنی چې څنګه دغه پروسه پای ته رسیدي ورسته پایله ورسره سمیلانی
بلې د تقویم پر اساس باندې مرزو ورسته پاره
ډیر زیاته مننه د ورسته پښتنې په توګه احمد زیاسب ساسي وړاندې سه د انتخاباتو کمیسیون ته
چلوستل
لاندې راته وایي
د موږ هله داده چې د افغانستان خلک هله لري توقع لري چې
د ټاکنو درې اصله، رڼوالی، عدالت، سراسري توپ، هر هغه څه چې د افغانستان عدالت د ټول په پام کې پکې ونیول سي، او یوازې او یوازې موږ له بایومټریکي پاکو رایې څخه دفاع کوو او غوښتنه کوو. نور هغې خواته یوه بایومټریکي رایه موږ ته هم د منلو وړ نه ده.
یعنې د کومې پرېکړې چې اوس شوي دي د دې پرېکړو په اساس چې
فیصدي په قانون کې نسته، نمونهګري په قانون کې نسته، دغه هیڅ وخت له قانون سره په ټکر کې ده، او فکر نه کوم چې پروسه دې عملي وي.
یعنی دا پروسه تقریبا په ټوله کې تاسو
امکان لري چې اوږدمهاله توپ خپله د قانون نقص تسرې.
ډېره زیاته مننه حاجي صاحب، تاسو کړه ته لاند خپله غوښتنه په وایي انتخابات کمیسیون.
زموږ غوښتنه د دوانو کمیسیونونه دا ده چې هغه وخت چې دوی لکه لاسې بند و، دغه ټکټونه فشار واچوله او ولایتونو کې دفترونه بند کړل، هغه وخت اوس تیر شول. ټول خبره په مرکز کې ده، قانون ډېر روښنایي لري. دوی د قانون پر اساس باندې د بعد خپلې فیصلې وکړي، د هیڅ یو انتخاباتي ټیم تر فشار لاندې را نسی او خپل تصمیم او د ټاکنو پایلې د افغانستان ول سره زر تر زر شریک کړي.
ډېره زیاته مننه له ټولو ملمنونه. کور مودان درنو اوریدونکو، زموږ غږ ازادي راډیو نه اورید. افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون ویان مرزا محمد حق پرست، دغه شان د افغانستان د آزاد او عادلانه ټاکنو بنسټ ویان د سمیرا رسا، د دولت جوړونکو ټاکنیز ټلې استاد مصطفی اریا، او د ثبات او همپالنې انتخاباتي ډلې استاد خاناغا احمد زئی، زموږ د دې ونې د خبرونې ملمنه. له ټولو مننه، تاسو هم مننه چې خبرونه مر سره تر پایه واوریده. تر بیا، الله پامان.
زما رایا، زما حق.
نیوان دولس وادي مواد په روند سره خلاصي وي.
مونږه مېرمنې بیا هغه مېرمنې
من هیڅ رئیس د دانشا چې دغه انجن دي دغه کمیسون
خباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له ازادي رادیو.
دیموکراسي نوای
ظلم او استبداد لو
که دیموکراسي نوای د جنو خوانزي به نو پرانستل شوی،
خلکو حکومت بنوي،
دیموکراسي نوای نو رسنۍ بنوي.
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړي